بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د یکشنبه ورځ د 1403 لمریز کال د کب د میاشتې 12مه د 1446 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې لومړی او د 2015 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 2مه نیټه ده. سومن الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به که هغه د شاه لخوا د خنجرونو گزارونه نه وای، هیچا هم د فلسطینیانو د کوچولو خبره کولای نه شو. تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم ایران د اونۍ په هنداره کې پروګرام تاسو ته خپور شي. بیا به هم د تورخم لوی لارې د تړل کېدو او له دې عمله د زیانونو په تړاو به د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ لویان د عبدالسلام جواد او د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له غړي او ملي سوداګر حاجي زلمي سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز واوري. او په پای کې به هم د روژې د مبارکې میاشتې د لومړۍ ورځې دعا ته غوږ شئ، چې له دې سره به زموږ د ننوزې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. درې کاله مخکې د اوکراین په هکله د حضرت آیت الله خامنهای وړاندوینه. په تیرو 11 میاشتو کې له ایران څخه د 141 میلیون ټنه توکو صادرات. په پاکستان کې دریمو هیوادونو ته د تګ په تمه د افغان کډوالو ایستل، او یوازې د تبادلې د تړون له لارې د بندیانو د خلاصون شونتیا. اوس هم بشپړ خبرونه. په ټولنیزو رسنیو کې د خامنهای .ir اکاونټ هغو هیوادونو ته د اسلامي انقلاب د رهبر د 3 کلونو مخکې خبرداری بیا ځلې خپور کړی دی چې پر امریکا باندې تکیه کړې وه. 3 کاله مخکې د اوکراین د جنگ په لومړیو ورځو کې د اسلامي انقلاب رهبر امام خامنهای په یوه ستراتیژیکه شننه کې د دې کړکیچ جرړو ته کتنه کړې، او په ټینګار سره یې ویلي وو چې اوکراین د امریکا د کړکیچ فعال یعنی بحران رامنځته کوونکی سیاست قربانی شوی دی. هغوی د اوکراین په کورنیو چارو کې د امریکا لاسوهنه له نرمو کودتاو او رنګینیو ټولنو څخه ملاتړ د دې بحران له اصلي عواملو څخه وبللو. امام خامنهای زیاته کړې له هغو هیوادونو او حکومتونو څخه چې لاسپوڅي دي د لویدیځو قدرتونو ملاتړ یو تش خیال دی، حقیقت نه لري، ټوله دولتونه دی په دې پوشي. اوس هم له 3 کلونو وروسته د اسلامي انقلاب د رهبر د شننې سیتوب او پر ځایوالی له مخکې زیات ښکاره شوی، او د خامنهای .ir رسنۍ هم د شنبې په ماښام په یوه ټویټ کې د امام خامنهای یوه جمله په فارسي او اوکراینی ژبو خپره کړې ده چې په لاندې ډول ده: د اوکراین په مسله کې لومړی د عبرت درس دا دی چې له خپلو لسپوڅو دولتونو او هیوادونو څخه د غربي قدرتونو ملاتړ یو تش خوب او خیال دی. په دې باندې ټول دولتونه د ځانونه پوه کړي. هغه دولتونه چې په امریکا او اروپا باندې تکیه لري د اوکراین د نن ورځې حالات دی وګوري. د سپای پاسدارانو د سمندري ځواکونو قومندان په دې خبرې سره چې په دې وروستیو کلونو کې مو امریکا ته ښې څپېړې ورکړې دي وویل، د ایران په اوبو کې د 10 برتانوي تیریګرو کښتۍ چلوونکو نیول او زموږ د تیلو وړونکو کښتۍ نیول د دې ملت ځواکمن او ویاړلي اړخونه دي. د سپاهي پاسداران د سمندري ځواکونو قومندان څرګنده کړه. په 16 او 17 پیړیو کې د سمندري ځواکونو نه درلودل د دې سبب شول چې پرتګالیان د ایران په جنوبي سیمو باندې واکمن شي، او د پرتګالیانو د نیواک د ختمولو لپاره ایرانیانو له انګریزانو مرسته غوښتله، خو هغوی هم خیانت وکړ او پر خپلو ژمنو یې عمل ونه کړ. سردار علی رضا تنگسیری څرګنده کړه د ایران هر ټاپو په تیره بیا بو مسالوی تنبا او کوچنی تومب د ایران لپاره مهم ستراتیژیک اړخونه لري، او د هرمز تنګي ساتنه د همدغو ټاپوګانو په اساس ممکنه ده. د سپاهي پاسدارانو د سمندري ځواکونو قومندان د دې په بیان سره چې په فارس خلیج کې نړیوالې اوبه نه لرو او دغه اوبه په براعظم پورې تړاو لري ټینګار وکړ. زموږ د هیواد د نفتو او ګازو ډیرې زیرمې په دې سیمه کې شتون لري، او له دغو زیرمو څخه په جدي توګه د استفادې لپاره د چارواکو هڅې پکار دي. د ایران د سپاهي پاسدارانو د سمندري ځواکونو قومندان وویل زموږ د ګران هیواد سمندري ځواک په ډیر زحمت او د 24 ساعتونو په هلوځلو او د لسګونو شهیدانو په قربانۍ سره توانېدلی چې د تیلو د صادراتو بهیر وساتي. د ایران د اقتصادي چارو مرستیال وزیر په تیرو 11 میاشتو کې له ایران څخه د 141 میلیون ټنه توکو د صادراتو خبر ورکړی دی. د ایران د اقتصادي چارو مرستیال وزیر فرود عسکري جوته کړه په تیرو 11 میاشتو کې د ایران د غیر تیلي بهرني سوداګریو وزن 106.2 میلیونه ټنه و چې د تیر کال په پرتله د 9.2% زیاتوالی ښودنه کوي. د ایران د ګمرکاتو د ادارې په حواله عسکري زیاته کړه په تیرو 11 میاشتو کې له ایران څخه 12 ټنه توکي صادر شوي چې د وزن په برخه کې د 12.6% زیاتوالی ښودونکی دی. د ایران په بندرونو کې د 215 میلیون ټنه توکو باریدل او خالی کیدل. بل خبر ده چې د سمندري چلند او د بندرونو د سازمان له راپور سره سم په تیرو 11 میاشتو کې د ایران په بندرونو کې د 215 میلیونه 323 زره 143 ټنو په اندازه توکي تخلیه او بار شوي دي. د نړیوال اقتصاد په ډګر کې هم یو بل خبر ده چې د پیسو د نړیوال صندوق د پانګونو د چارو د همغږۍ د څنګه د نوې معلوماتو له مخې په نړۍ کې د مستقیمو بهرنیو پانګو کچه 1.15 زره میلیارد ډالر ته رسیدلې چې د 4.4% زیاتوالی ښیي، او د 2023 میلادي کال د 1.6 زره میلیارد ډالرو ریکارډ ته رسیدلې ده. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي وخت نا وخت د پولیسو له خوا ځورول او نیول کیږي. د دوی په خبره که څه هم قانوني اسناد لري خو پولیس یې نیسي او د پیسو په بدل کې بیرته خوشی کوي، خو پولیس دا موضوع ردوي او وایي دوی هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. د ښځو د بشري حقونو د ملاتړ بنسټونو او یو شمېر مدني شبکو د پاکستان له حکومت غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان دي له دې هېواده نه باسي. په هغه لیک کې چې د بشري حقونو نږدې 40 بنسټونو نن یکشنبه د پاکستان حکومت استولی غوښتل شوي چې هغه افغانان دي بیرته افغانستان ته نه ډیپورټ کوي چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په لیک کې راغلي پاکستان دي هغو کسانو ته مهلت ورکړي چې افغانستان ته په ستنېدو سره د تاوتریخوالي تعقیب، سیاسي فشار او نورو جدي ستونزو سره مخ کیږي. په لیک کې په پاکستان کې دغو افغانانو د پاتې کېدو د مهلت د غځېدو غوښتنه هم شوې چې درېمې هېوادونو ته د تګ په تمه دي. پاکستان حکومت تیره میاشت په یوه بیانه کې درېمو هېوادونو ته د تګ په تمه افغانانو ته د همدې رواني مارچ میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې له طالبانو پاتې شوي وسلې او تجهیزات جنګي غنیمت دي. نوموړی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتي چې د افغانستان په اړه له احساساتي خبرو ډډه وکړي او د دغه هېواد په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړي. سبی الله مجاهد په بګرام اډه کې د چینایانو شتون هم رد کړ او وویل چې دغه اډه د دوی په واک کې ده. مجاهد له ازبکستان څخه هم غوښتي چې د افغانستان پاتې هلیکوپټرې دوی ته وسپاري. هغه زیاته کړې چې یو شمېر هېوادونه د امریکا له امله له طالبانو سره خپلې اړیکې په رسمي ډول نه دي اعلان کړې، خو له دې ډلې سره په اړیکه کې دي، خو هغه د دغو هېوادونو نومونه نه دي په ډاګه کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو په خوانی سفیر عبدالسلام ضعیف ویلي له زلنسکي سره د ټرمپ چلند هغو کسانو ته چې د امریکا په دوستۍ زړه تړي ښه د عبرت درس دی. وړمه ورځ امریکا او اوکراین ولسمشرانو ترمنځ سپین ماڼۍ کې له ترینګلتیا د ډکې لیدنې پر مهال لفظي ناندرۍ رامنځته شوه. زلنسکي ویلي له پوتین سره باید هیڅ جوړجاړی ونه شي، خو ټرمپ ویلي چې اوکراین دی یا هوکړه وکړي او یا دې د امریکا پر مرستو نور حساب نه کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، زلنسکي د امریکا د ګټو لپاره خپل جنت غوندې غنی او پرمختللی هیواد د جنگ په لوخړو کنډ کپر او د هغوی خیرات ته محتاجه کړ. نن نتیجه دا شوه چې د سپین ماڼۍ څخه حقیر او ورټل شو. هغه لیکلي چې دغه واقع هغو کسانو ته چې د امریکا په دوستۍ زړه تړي ښه د عبرت درس دی. ضعیف سره له دې چې د چا نوم نه دی یاد کړی، خوشا اشاره یې کړې هغو نورو طالب چارواکو ته چې ځانونه امریکا پورې تړلی ښیي. د طالبان د اوبو او برېښنا وزارت له یکشنبې تر سه شنبې پورې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو او د سیندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. دا وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو په بنسټ به له یکشنبې تر سه شنبې په افغانستان کې په تېره بیا د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې نسبتا شدید واورې او بارانونه وشي. راپورونه وایي چې د شمالي وزیرستان په ایده کلی کې پرون ماښام د وزنمرګي برید له امله دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي او د دوه ملکي وګړو په ګډون لس نور ټپیان شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې وزنمرګي بریدګر د پاکستاني نظامیانو په هغه موټر برید وکړ چې په سیمه کې په ګزمه بوخت. او وروستۍ خبر هم ده چې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ یعنی حماس ویلي چې د اسرایلي بندیانو د خوشي کولو یوازینۍ لار د خبرو اترو د دویم پړاو ته داخلېدل او له اسرایلو سره د بندیانو تبادله ده. د حماس غورزنګ ویاند حزم قاسم ویلي له مقاومت سره پاتې اسرایلي بندیان به یوازې د تبادلې د موافقې په چوکاټ کې او د خبرو اترو د دویم پړاو له لارې خوشي شي. قاسم زیاته کړې هر هغه څوک چې د اسرایلي بندیانو د خلاصون غوښتونکی دی باید سینوستي رژیم ته دې ته مجبور کړي چې د خبرو اترو دویم پړاو ته داخل شي او د هغې ژمنې ومني. د خبرنو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع یې ده که هغه د شا لخوا د خنجرونو گزارونه نه وای هیڅوک هم د فلسطینیانو د کوچولو خبره کولای نشو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د ایران د سیمه ایزو سیاستونو پر وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر حکان فیدان خبرو ته په غبرګون کې ویلي موږ په خپله اصولي دریځونو کې ثابت پاتې یو او هر ورځ له یو سیاست نه بل سیاست ته دریز نه بدلوو. د پارسوډي له راپور سره سم د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی په ټولنیزو رسنیو کې د یو پیغام په خپرولو سره لیکلي په سیمه کې د امریکا او د اسرایلو د پټو لسنو نه کتل لویه تېروتنه ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ښه ویلي چې سیمه باید په نورو باندې د یوه هیواد د ولکې د ټینګولو له فرهنګ څخه خلاص شي. نه عربان، نه ترکان، نه کردان او نه هم ایرانیان هیڅوک باید په بل باندې د ولکې زورولو او ګواښ په لټه کې ونه اوسي. لیکن اسرائیل څنګه؟ هغه زیاتوي چې د ترکیې په ملاتړ سره د سوریې د حکومت له نسکورتیا څو ورځې وروسته اسرائیلي رژیم د سوریې ټولې دفاعي بېخبناوې له منځه یوړې، حتی د دې هیواد پر څېړنیزو او پوهنیزو مرکزونو باندې هم بمبارونه وکړل. د جولان حسکي سیمې یې ونیولې او د سوریې خاورې ته ورننوتل او د دې هیواد تر ټولو د اوبو مهم زیرمې په لاس کې ونیولې او د سوری ملي واکمنی او ځمکنۍ بشپړتیا په کراتو تر پښو لاندې کړي چې دا بهیر لا هم دوام موندلی دی. دا د سوری د خلکو فلسطین او د سیمې پر وړاندې د ترکیې د ناسم سیاست لاسته راوړنې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان په دغه پیغام کې جوته کړې چې ایران په تیرو 15 لسیزو کې په سیمه کې د هیڅ ډول ولکې په لټه کې نه دی پاتې شوی. زموږ ټوله اندېښنه د فلسطین له خلکو او له تیری او نیواک سره په مبارزه کې د هغوی له ایډیالونو ملاتړ او پر سیمه د اسرائیلو د ولکې مخنیوی دی. خو نن د فلسطین مسله له تل نه زیاته ژوندۍ ده او اسرائیل له همیشه نه زیات منفور. که خیانتونه شوي نه وای او مقاومت په شا کې د خنجر ګزارونه خوړلي نه وای، بې له شکه نن ورځ هیڅوک هم له غزې او د اردن د سند له لویدیځ غاړې څخه د فلسطینیانو د جبري کډه کولو په هکله د جبري د خبرې جرأت هم نه شو کولی. اسماعیل بقای همانا د خپل پیغام په دوام کې یادونه کړې چې د ایران اسلامي جمهوریت تل له مقاومت څخه ملاتړ کړی دی، لیکن له دې سره هممهاله په یوه پوره صداقت سره له غیر قانوني چلندونو او تروریزم سره مقابله کړې ده. موږ لومړنی هیواد چې د خپل ملي اتل شهید سلیمانی په لاس له داعش او تاوتریخجن توندلاری توپ سره د مقابلې بیرغ اوچت کړ او په سیمه کې داعش ته ماتې ورکړه. موږ لومړنی هیواد یو چې د ترکیې د حکومت پر ضد له کودتا سره مخالفت وکړه او ورسره مقابله وکړه. موږ د نړۍ له لومړیو هیوادونو څخه و چې د پی کی کی ډلې له بې وسلې کېدو څخه هرکلی وکړ او هغه مو د خپل ګاونډي هیواد ترکیې د امنیت د پیاوړتیا په لړ کې یو مهم ګام وبللو. هغه ټینګار وکړ چې موږ یعنی ایران په خپل اصولي دریځونو کې ثابت قدم پاتې یو او یو هر ورځ له یو سیاست څخه بل سیاست ته خپل دریځ نه بدلو. دا ویلو ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د الجزیرې له تلویزیونی چینل سره په ځانګړې مرکه کې د ایران په خلاف غالمانه ویناوې مطرح کړې او بیان کړې دي. د سیاسی تبصرې پای. دوستان به هم تاسو خره خلاص ویو دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستان زموږ نور پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشیږي چې تاسو به ایران په تیرو اونۍ کې پروګرام واورئ. دغه نه به وروسته به د تورخم لوی لارې د تړل کېدو په تړاو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویاند عبدالسلام جواد او په ننګرهار کې د ملي سوداګر حاجي زلمي سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز تاسو واورئ چې د همدې موضوع د زیانونو او نورو تاثیراتو په اړه پرې بحث شوی دی. همدارنګه دا چې د روژې د مبارکې میاشت په ځینو اسلامي هیوادونو کې لومړۍ ورځ پرون وه او په ځینو اسلامي هیوادونو کې هم لومړۍ ورځ نن ده، نو په همدې تړاو د روژې د مبارکې د لومړۍ ورځې دعا به واورئ. په دې سره به زموږ د نننیو یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. خو یادونه کوو چې زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstray.ir/space چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، سیمه او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. د دې تر څنګ د خپلې خوښې یعنی د هر کله راشه پروګرام چې ستاسو په لیکونو، غږیزو پیغامونو، مطلبونو، شعرونو او داسې نورو مطالبو باندې مشتمل پروګرام دی، کولی شي د ورځې د مناسباتو په تړاو خپل غږیز پیغامونه، شعرونه او حدیثونه، ټوکې، کیسې او داسې نور غوره او مهم مطلبونه په ګروپ کې زموږ سره شریک کړئ چې زموږ به همکار به تاسو ته انشاءالله پروګرام له هغوی څخه چمتو کوي. بس تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه، ښه شېبې غواړو. په روژې کې موږ هم له دعا څخه له یاده مه وباسئ. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
ایران په تیره اونۍ کې د تهران رادیو ګران اوریدونکو شه چاري وسالی اسخر عبدی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ساسو په خدمت کې حاضر سوي او چې ایران په تیرونه کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. په نننۍ پروګرام کې به له معمول سره سم د ایران د تیرونه تر ټولو مهمې پیښې درسره شریک کړو.
گران اوریدونکو د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان په تهران کې د روسیې د باندنیو چارو له وزیر سرګی لاورو سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو د اړیکو مخ په ودې بللو او د تهران او د ماسکو ترمنځ د موافقو په تیره بیا د جامع ستراتیژیکې موافقې د اجرا په بهیر کې د چټکتیا پر ضرورت باندې ټینګار سره وویل. ایران او روسیا له یو بل سره د ملګرتیا او د پیاوړتیا لپاره مناسب ظرفیتونه لري او موږ د ایران او د روسیې د تعاملاتو پیاوړي کېدا ته هوډمن یو. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان د روسیې او د ایران د سیمه ییزو رغنده تعاملاتو د بهیر د دوام په اهمیت باندې ټینګار سره وویل. تهران او مسکو د سیمې د مسایلو په زمینه کې نږدې لیدلوری لري او د خپلو سیمه ییزو او د نړیوالو ملګرتیا او پیاوړتیا د خپل مینځه تعاملاتو په بستر او هم د شنګهای د ملګرتیا موسسې د روسیا اتحادی او د بریکس ډلې په شان د سیمه ییزو او د نړیوالو موسسو له لارې تعقیبوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو هم په دغه کتنې کې ډاګینه کړه د خپل مینځه موافقو په تیره بیا د دواړو هیوادونو د جامع ستراتیژیکې موافقې د اجرا او د ملګرتیا او د مخ ودې بهیر د دوام او د چټکتیا لپاره به خپله ټوله هڅه وکړي. سرګی لاورو په روسیې اقتصادي اتحادې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د یوځای کېدا د بهیر بشپړېدل د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا په تیره بیا په اقتصادي او تجارتي زمینې کې د روابطو په پیاوړتیا کې نوې او هغې شیندونکې ظرفیتو بله او زیاته کړه. ایران او روسیه له یو بل سره د هغې شیندونکو سیمه ییزو ملګرتیا او په دوام کې زیاتې ګټې او لیدلوری لري.
د اسلامي ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف د 1404 هجري لمریز کال په لومړیو کې د اکسپو 2015 په نوم د نندارتون او د افریقا او د ایران د اقتصادي ملګرتیاو د درېمې غونډې د ترسره کېدا خبر ورکړ. هغه په تهران کې د افریقایي وطنو د استازولیو له مشرانو سره په کتنه کې وویل د افریقا له لویې وچې سره د اقتصادي او د تجارتي اړیکو پراخول د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست یو لومړیتوب دی. محمد رضا عارف وویل د ایران او د افریقا د اقتصادي ملګرتیاو د درېمې غونډې ترسره کول او د راتلونکي هجري لمریز کال 1404 په لومړیو کې د اکسپو 2015 په نوم د نندارتون جوړېدل د ایران د 14 حکومت په اجنډا کې شامل دی. د اسلامي ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف جوته کړه له افریقا لویې وچې سره د ایران د هر اړخیز ملګرتیاو پراخول په دوه اړخیزه او سیمه ییزو چوکاټونو کې دي او هغو ډیرو ارزښتمنو ظرفیتونو ته په پام سره چې لرو یې په ګډه کار کولو او د ټولو امکاناتو او د ظرفیتونو په راغونډولو سره په ښه ډول کولای سو د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړو.
وګوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په استازیتوب د حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن اختری د سید مشتبه حسینی د محسن قومی او د سید رضا تکوی په شمول څلور کسیز پلاوی د لبنان د حزب الله دروخات مشر شهید سید حسن نصرالله او د شهید سید هاشم سپیودین د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره بیروت ته تللی وو. دغه راز د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لیکل شوی پیغام په عراق کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د استازي او لبنان ته د استول شوي پلاوي غړي حجت الاسلام والمسلمین سید مشتبه حسینی لخوا د شهید حسن نصرالله د جنازې په مراسمو کې ولوستل شو. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد بکر کلیباف چې د مقاومت د شهیدانو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره بیروت تللی و، د لبنان له ولسمشر میشل اون سره په کتنې کې د فلسطین د ټاټوبي د نیولو په باره کې د امریکا لاسوهونکو دریځونو ته په اشارې سره وویل، د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست هماغه ډول چې په ځلونو مو ویلي دي، د لبنان د خلکو د حکومت او د مقاومت ډلو د هر ډول فیصلو د ترسره کولو ملاتړ کول دي، او باور یو چې د سیمې په هیوادونو کې هر ډول خارجي لاسوهنه ممنوع ده.
د ایران د بندنیو چارو وزیر سید عباسی رخچی چې په سویزرلینډ کې د ملګرو ملتونو د 2015 میلادي کال د اټومي بې وسلې کېدو په جکپورو کانفرنس کې د ګډون لپاره جنیوا ته تللی و، په دغه غونډه کې په خپلې وینا کې د اټومي وسلو په هکله د یوه جامع تړون لاسلیک کول ضروري وبلله. سید عباسی رخچی د اټومي وسلو په جدي ګواښ او د هغو په غمیزه رامنځته کوونکو انساني او ژواک چاپیریال پایلو باندې د اندېښنې په څرګندولو سره د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د ستر لومړیتوب په توګه د اټومي بې وسلې کېدو د موضوع د ساتلو غوښتنه وکړه. د ایران خارجه وزیر سید عباسی رخچی ټینګار وکړ ضروري ده چې نړیواله ټولنه د اټومي وسلو لرونکي هیوادونه د خپل نړیوالو حقوقي ژمنو په هکله ځواب ویونکی کړي. سید عباسی رخچی دغه راز د هغو جنایتونو په خاطر چې غزې کې یې کړي دي د سیونیستي رژیم سزا کول ضروري وبلل.
بیرو قدرمن اردونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د پاو د 1400 دریام هجری لمریز کال د ذوالفقار ګډه پوځي منوره د مکران په سواحلو په عمان سمندرګي او د هند اوکیانوسي په شمال کې ترسره شوه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پاو د 1400 دریام هجری لمریز کال د ذوالفقار د ګډې پوځي منورې اصلي مرحله د یا بقیت الله الاعظم په کوډ سره د مکران په سواحلو عمان سمندر او د هند اوکیانوسي په شمال کې تر 10 درجې مدار پورې ترسره شوه. امیر البحر حبیب الله سیاری د دغه منورې کمانډنی پر غاړه درلودله. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د 1400 دریام هجری لمریز کال د ذوالفقار ګډه منوره د ایران د وسلوالو ځواکونو د عملیاتي توان او د چمتووالي د زیاتېدا په هدف سره وشوه. په دغه پوځي منورې کې د ایران هوایي ځواک له پرمختللو بې پیلوټه الوتکو په ګټه پورته کولو سره ډول ډول ماموریتونه ترسره کړل. د ایران د پوځ هوایي ځواک د مهاجر شپږ په نوم او د کمان 12 په نوم د بې پیلوټه الوتکو په کارولو سره د ګزمې کولو او د کشف ماموریتونه ترسره کړل. بې پیلوټه الوتکو په جنګي سیمو کې د ستراتیژیکو ځایونو په موندلو او پیژندلو کې هم ګډون وکړ. د مهاجر په نوم او د کمان 12 په نوم بې پیلوټه الوتکو د قائم په نوم د بمونو په غورځولو سره د جنګي سیناریوګانو لپاره غیشیندونکي ملاتړ برابر کړ. د ایران د مهاجر شپږ په نوم بې پیلوټه الوتکو له هوا څخه د جنګي سیمو د فلمونو په جوړولو او د عکسونو په اخیستلو کې ګډون وکړ او ارزښمن اطلاعات یې راټول کړل. د مهاجر شپږ په نوم بې پیلوټه الوتکو له مځکې څخه د یوه ټاکل شوي هدف پر ضد په یوې ترکیبي حملې کې ګډون وکړ او له نورو یونټونو سره په ملګرتیا کولو کې خپل وسونه نندارې ته وړاندې کړل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباسی رخچی په تهران کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې وویل، سرګی لاوروف له امریکا او په سیمه کې له نورو هیوادونو سره د روسیې د خبرو په هکله یو مفصل راپور وړاندې کړ. طبیعتا کوم پیغام نه و او ټاکل شوی نه وه چې سرګی لاوروف کوم پیغام راوړي او موږ د سیمې او د دوه اړخیزه مسایلو په هکله مفصلې خبرې وکړي. سید عباسی رخچی د اټومي تړون د احیا لپاره په خبرو کې د ایران د کلچر پاک له وویل، از موږ دریځ کاملا معلوم دی، هغه کوم نوې دریځ نه دی، او هغه ورځ چې امریکا د ایران پر ضد زیات فشار سیاست تصویب کړ او د امریکا ولسمشر هغه بیان ورکړ، نو د ایران دریځ په معلوم ډول او په روښانه ډول بیان سو. د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی جوته کړه د زیات فشار تر اغېز لاندې به خبرې ونه کړو. د زیات فشار سیاست چې امریکا په ایران باندې د تپلو هڅه کوي کومه نوې خبره نه ده، او دغه سیاست یو ځل مخکې هم تجربه سوې وه او هیڅ مثبته نتیجه یې نه وه ورکړې. هغه دې ته په اشارې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت کلونه کلونه کېږي چې له بایکاټونو سره ژوند کړی دی، او دغو بندیزونو ته له پام کولو پرته یې د خپل پرمختګ لپاره لاره تنظیم کړې ده او همدغه ډول به دغه کار ته دوام ورکړي. وویل دا چې امریکا په زور فشار او د ګواښ او د بایکاټ په ژبه وغواړي ایران خبرو اترو ته مجبوره کړي، هیڅکله به دغه خبره ونیسي. البته د ایران اسلامي جمهوریت ثابته کړې ده چې د احترام او د کرامت ژبې ته په احترام او کرامت سره ځواب ورکوي، همهغه ډول چې مخکې هم ځواب ورکړی و.
خوږ اوریدونکو، د ایران د ولسمشر د لومړي مرستیال د نړیوالو او د سیمه ییزو ملګرتیاو مرستیال علي نجفي هوشروی او ورسره پلاوی بشکک ته په سفر کې د قرغیزستان له لومړي وزیر قاسم علیوب سره کتنه وکړه، او د اقتصادي ملګرتیاو په شمول د ایران د اسلامي جمهوریت او د قرغیزستان جمهوریت د دوستانه اړیکو په حقله د نظر تبادله وکړه. نجفي خوشروی په دغه کتنې کې د قرغیزستان په شموله ګاونډیو هیوادونو سره د ملګرتیا او د پیاوړتیا او پراختیا په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سیاست ټینګار وکړ. د ایران د ولسمشر د لومړي مرستیال د نړیوالو او د سیمه ییزو چارو مرستیال علي نجفي خوشروی په اړیکو کې موجوده ظرفیتونو ته په اشارې سره د دواړو هیوادونو د تجارتي راکړو ورکړو زیاتېدل اهمیت لرونکي وبلل، او د قرغیزستان او د ایران د اقتصادي اړیکو په پراختیا او لوړتیا یې ټینګار وکړ. علي نجفي هوشروی په روسیا اقتصادي اتحادیه کې د ایران د څارونکي غړي او له نوموړي اتحادیې سره د آزاد تجارت د تړون د نهایي کېدا په هکله دغه امکان د قرغیزستان په شمول د دغه حوزې له هیوادونو سره د اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا لپاره یو مناسب فرصت وباله. د قرغیزستان لومړی وزیر قاسم علیوب هم د ایران زیږی ته په اشاره سره له ایران سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د خپل هیواد په چمتووالي باندې ټینګار وکړ، او د ایران د پلاوی سفر د ملګرتیا او د نویو زمینو د پیژندلو او د غږملتیا لپاره یو فرصت وباله.
د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل باقایی همانه د تیری جمعې ورځ د لمانځه په وخت د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په نوښار سیمه کې په اکوړه خټکه سیمه کې په دارالعلوم حقانیه جومات کې ترهګره بم چاودنه چې د یو شمېر لمونځګزارو د وژل کېدو او ژوبل کېدو سبب سوه وغندله. هغه د پاکستان د دغه بم چاودنې د وژل سویو کسانو کورنیو حکومت او خلکو ته د تسلیت په ویلو سره د دغې پیښې د ژوبلو کسانو لپاره د سلامتیا او د ژر د شفا عریضه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل باقایی همانه د ترهګرۍ او د سرزوری د ټولو بڼو او شکلونو په پریکند توګه غندلو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په اصولي دریځ باندې ټینګار سره له دغه ناوړه ښکارندې سره مقابله او مخه نیول د سیمې د ټولو هیوادونو ملګرتیا او ژغملتیا ته ضرورت لرونکي، او د ترهګرۍ له ټولو ترسره کوونکو کسانو د ترهګرۍ له منظموونکو ملاتړو او مالي حمایت کوونکو سره پرله پسې مبارزه ضروري وبلله. د پاکستان پولیسو ویل چې پرون د خیبر پښتونخوا صوبې په نوښار سیمه کې په کوړه خټک سیمه کې په دارالعلوم حقانیه مذهبي مدرسې کې د جمعې د لمانځه په وخت یو بم چاودنه سوې وه چې له کبله یې د دغې مدرسې مشر حمیدالحق چې د مولانا سمیع الحق زوی دی له 15 نورو کسان سره یو ځای ووژل سو او 2 نور کسان هم ژوبل سوي دي. ویل کېږي چې یوه ځان وژونکي کسان دغه بم چاودنه کړې ده. مولانا سمیع الحق د افغانستان د طالبانو پلار ګڼل کېده.
وګوردن کو ایران په تیره اونۍ کې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
دا سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې زمونږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کښې د اشغالګرانو په مقابل
کښې تاسو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کښې کار کوي.
هنداره
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. زه عطا الله خلګنه یم او تاسو هنداره خپرونه اوري. په نړیواله کچه بس همدا دی چې سوداګري او ټولنیزې اړیکې باید د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او نورو موضوعاتو ښکار ونه ګرځي. خو دا خبره همیش په تورخم خارګوټي کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرچپه ګرځېدلې ده. نن ټیک اتمه ورځ ده چې د تورخم لویه لاره د دواړو هیوادونو د هر ډول مسافرو او سوداګرو او ناروغانو پر مخ تلل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تورخم لویه لار د طالبانو د یوه اړخیز اقدام له امله د تیرو 8 ورځو ستړل شوی ده. دغه وزارت ویان شفقت علی خان وایي چې طالبانو غوښتل چې په پاکستان کې پوسته جوړه کړي او له همدې امله یاد اقدام ترسره شوی چې په ترڅ کې سوداګرو او خلکو ته په پراخه کچه زیانونه اوښتي دي. نوموړی ټینګار کړی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګریز تعامل نه دی ځنډیدلی او سرحدي ستونزه د حل لپاره د حکومت همکاري دوام لري. خو په افغانستان کې سرپرست حکومت وایي چې دغه لویه لاره د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول تړل شوې ده. د ننګرهار ولایتي ادارې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان افغان لوري ته اجازه نه ورکوله چې په خپله سیمه کې پوسته جوړه کړي، په داسې حال کې چې د دوی لخوا په ورته پوستو جوړولو چارې دوام لري چې په همدې چارې د نه قناعت عمله پاکستان لخوا د تورخم دروازه تړل شوې ده. د دغه دروازې تړل کېدو په 15 ورځ پاکستانی ګمرک مسؤلینو ویلي ول چې تر اوسه شاوخوا 12 میلیون ډالر زیان دواړو خواو ته اوښتی دی. خو پرون افغان سوداګرو وویل چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله شاوخوا 1200 باروړونکي لارې چې د سبزیجاتو او میوجاتو ترڅنګ پکې نورې میوې بار دي افغان لوري تورخم ته ولاړې دي. د دوی په وینا هره ورځ افغان سوداګرو ته د دغه لارې د تړل کېدو له امله 1500 امریکایي ډالر زیان اوړي. بلخوا په سیمه کې ګڼ شمېر ناروغان چې د درملنې په موخه پاکستان ته ځي او یا هم پاکستان ته تللي مسافر چې افغانستان ته راستنېږي د دغه لارې د تړل کېدو له امله د سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. خو د دې لارې د بندېدو تاثیرات په عامو خلکو او سوداګرو څه دي؟ د تهران راډیو په اوسنۍ هنداره خپرونه کې پرې بحث کوو. خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو. خوشحال یو زلی بیا هم خرغلاس تحصیل تهران رادیو هندار خبرونه او ری چی د تورخم لو یلاری د تړل کې دوه تاثیرات او زیانونو ته مزنګړی کړی دا بس کرا سره د افغانستان د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان هغلی اخونزاده د سلام جواد او د نګرهار سوداګری خونی غړی او ملي سوداګر حاجی زلمه ملمانه دی خو مخ کې در دی چې بس تور شوز مو همکار محمد رسیف شنواری همدار از تورخم خرګوټی کې د هغل خلکو سره خبرې کړي لهغه معلومات وورو چې وضعیت څه د شنواره سب ستړي مشي په تورخم خرګوټي کې وضعیت څه ډول دی سوداګر او خلک له څومره ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تورخم دروازه لا هم د اتو ورځو په تیرېدو سره د ترافیکو پر مخ تړلې ده او دا مهال دواړو لوریو ته په زرګونو په بیرابیلو توکو بار لاړې ولاړې دي او همدارنګه سلګونه هغه کسان چې پاکستان ته تلل غواړي د قانوني اسنادو په درلودلو سره بیا د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راتلل غواړي هم د دروازې دواړو خواو ته منتظر دي. په دې کې ډېرې لاعلاج ناروغان دي چې میرمن او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم چې په رسمي توګه د دې دروازې د تړل کېدو عوامل نه دي ښودل شوي خو په لومړي سر کې چې کله د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ د دروازې د خلاصون لپاره خبرې اترې ترسره شوې وي د تورخم د کمیساری د چارواکو پروانه چې پاکستان په دې مذاکراتو خبرو کې ویلي وو چې که دوی د ډیورنډ فرضي کرښې هغې لوري ته تاسیسات جوړوي نو افغان لوری حق نه لري چې پوښتنه وکړي، خو که افغان لوری د فرضي کرښې دې لوري ته هر ډول تاسیسات جوړوي باید یو اړخیز نه وي او دوی سره فیصله مشوره وشي چې همدغه ټکی د مذاکراتو د ناکامېدو او د دروازې د اوږدې مودې د بندېدو سبب شوی دی. د دې تر څنګ هر ورځ افغان او پاکستاني سوداګرو ته په میلیونونه ډالر زیان هم وروړي. څو ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې هر ورځ د تورخم دروازې د بندېدو له امله پاکستاني سوداګرو ته د ورځې په اوسط ډول درې میلیونه ډالر زیان وروړي. همدارنګه په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو هم ویلي وو چې د ورځې په اوسط ډول افغان سوداګر 500,000 ډالر د دغې دروازې د بندېدو له امله زیان ویني. بل طرف ویل کېږي چې کوم توکي چې د پاکستان نه افغانستان ته راوړل کېدل او په دې کې خوراکي توکي یا تازه ترکاري او نور هغه هر ورځې له 500 پورې لارې د توکي خرابېږي او بیرته ګرځول کېږي چې تعداد 200 پورې دغه ډول توکي بیرته پاکستان ته ګرځول شوي دي او له کاره لوېدلې دي. سوداګر او سوداګري اړوند خوني وایي که دا لاره د ډېر وخت لپاره تړلې پاتې شي نو نه یوازې دا چې سوداګرو ته به زیانونه ور واوړي بلکې د دواړو هیوادونو په بازارونو کې به د توکو په بیو باندې هم ناوړه اغېز وکړي. افغان سوداګر ګیله کوي چې ډېر کله پاکستان د سوداګرۍ نه د سیاسي موخو لپاره استفاده کوي او د فشار د وسیلې په توګه کاروي. د افغان سوداګرو وینا ده چې پاکستان باید سوداګري له سیاسته جلا کړي او په سوداګرۍ کې د سیاسي موخو په توګه لاسوهنه ونه کړي.
ډیره زیاته مننه هغه محمد آصف شینواری چې معلومات مو راکړل. په ځان مو پام کوي کور مو ودان. ملي سوداګر حاجی زلمی له تاسو هم نړۍ مننه چې باسته راغلی یاست. که څه هم شعار شتون لري چې سیاسي موضوعات له عمله دي سوداګري نظر منيږي خو یو ځل بیا دروازه تړل شوې ده. په دې اړه ستاسو ټینګار څه دی چې سیاست او سوداګري سره څه ډول جلا شي؟
سلامونه احترامات وړاندې کوم. از خوګانه سه محترم تاسو به تر معلوم دی چې سیاست او تجارت د هیڅ کلم سره یو ځای پر مخ نزی ورورخه. پاکستان همیش غوښته ده چې زموږ تجارت په سیاست بدل کی. په کار داده چې تجارت د سیاست نه جلا شي اول افشان داده. دویم افشان داده چې دو ملکونو منځ کې اوس پاکستان د لارې مونږ افغانستان ته واردات کوو بندر کراچۍ نه. قرارداد ورسره لرو چې اپټا په نامه نومیږي او صادرات هم د افغانستان نه داسې پاکستان ته، پاکستان د لارې واګا ته، واګا نه داسې نور ملکونو ته. متاسفانه چې د پاکستان او امارات اسلامي ترمنځ فلحال ډیپلوماتیکي اړیکې خراب دي، روابط سره خراب دي. نو پاکستان چې کله د افغانستان امارات اسلامي نه خپل غوښتنې لري داغي په اساس باندې پاکستان کل افغانستان امارات اسلامی د پاکستان غوښتنه ونه مني نو پاکستان ته پاکستان د خوانه امیش چې د تجارت ته زورونه دی ورکي تجارت ته صدمه وارده یم دم د سپ بندر کراچۍ کې امرور په بنادر کې صفر نقاط کې تورخم کې غلام خان کې سپین بول دک
ډیره جاته مننه هغلی حاجی زلمی ملی سوداګر چې زموږ پښتنه مزوب کړه دوستانو ورزو یو ویلند د میتا بیرترا ګرځو د تهران رادیو درن اردن خو یو ځل بیا هم خلاق لاستاس هندر خبرونه بری چی د تورخم لویلاری د تړل کېدو تاثیرات او زیرونو ته مو ځانګړي کړي بس کې سره د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت ویان هغلی خونزاده د سلام جواد او د ننګرهار سوداګری خونی غړی او ملي سوداګر حاجی زلمی ملمانه دی د صنعت او سوداګری وزارت ویان هغلی خونزاده د سلام مننه چې بس ترغلی تاسو د یو مسول ادرس په توګه تر اوسه د تورخم لار د خلاصون لپاره څه کړي ولی سوداګری او سیاسی اړیکی جلا کیږي نه
بسم الله الرحمن الرحیم د تورخم دروازه سپنسیو د دې منفی اثرات د دواړو خواو تجارت او عام ولسته پرویژن او مونږ همیشه مسم څه درلودلې ملاقات هم څه درلودلې له پاکستان سره مله پاکستانی چارواکو سره که په افغانستان کې دننه و یا پاکستان کې وانو مونږ سره همیشه دا خبره کړې چې باید دغه مسایل له اساسه حل شي دغه مشکلات له اساسه حل شي او باید د مشکلاتو ونو سي ځکه چې مونږ د پاکستان د لارې نه ترانزیت کوو پاکستان د افغانستان د لارې نه ترانزیت کوي دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده نو زه په دې باندې دا یم چې دغه مشکلات حل کیږي او مونږ هم لګیا یو خبرې کوو له پاکستاني چارواکو سره او ان شاء الله زه په دې باندې دا یم چې دا مشکل زر تر زره حل کړي همدارنګه که چیرته پاکستان کله نا کله ورته کوم سیاسي مسایل پیښیږي نو هغوی د ډیالوګ او گفتگو له لارې نه زموږ مشران سره د کینې دغه مشکل حل کړي ځکه چې پاکستان ضرورت لري چې د افغانستان د خاورې نه ترانزیت کړي منځنۍ آسیا ته همدارنګه موږ ضرورت لرو چې د پاکستان له خاورې نه هندوستان او نور هیوادونو ته تجارت او ترانزیت ولرو نو زموږ هیله دا ده چې دغه مسایل باید له بنیه او له اساسه حل شي نور هیڅکله دغه مشکلات پیښ نه شي تر څو دواړه هیوادونه وکولی شي چې په ازادانه ډول تجارت وکړي
ډېره زیاته مننه هغلی خونزاده عبدالسلام جواد چې بس ته راغلی حاجي صاحب زلمی د سوداګرو له ادرسه ستاسې له افغان او پاکستاني لوري څخه څه غوښتنه ده تر څو د ډیپلوماتیکو لارې سیاسي موضوعات حل شي او سوداګري د سیاسي موضوعاتو ښکار ونه ګرځي
په یوه پلمه په بله پلمه کله زموږ محصولات چې کله د افغانستان کوم چې دی زمونږ دا میوه تازه د دې فصل راورسیږي په هغه وخت هغه مرحله کې پاکستان د خار صفر نقاط کې ټیکس اضافه کیږي او دغه سه نقصانات مونږ ته رسول کیږي چې تا زمونږ میوه خوسا کیږي لیکن ډیپلوماټیکی اړیکې خراب دي چې افغانستان لا چې پاکستان سره کې نشي تاسو ولې دا کار کوي اوس مثلا دی لارې بندي پاکستان د خوانه مونږ ته دروازه تړل شوی زمونږ تجارتي اموال مواد اولیه پاکستان طرف ته مثلا په سلهاو لاره میوه او ترکاری ولاړ دی د روزي رمضان مبارک شپې ورځ را روان دی او دلته د افغانستان شریف خلک ملت بیچاره فقیر دا ورته ضرورت لري متاسفانه چې پاکستان د خوانده غسی کړنی کیږي یعنی دا په میلیونونو افغانۍ هم سکتور خصوصي تجاران ته نقصان رسیږي هم په افغانستان کې اجناس قیمته کیږي نو دا د افغانستان خلکو ته اقتصاد ته هم تجارانو ته هم ملت ته هر څه هم عواید د وزارت مالی ته نقصان رسی نو زه غواړم د دواړو حکومتونو نه چې برای مهرباني افغانستان امارت اسلامي نم پاکستان نه که تاسو سیاسي کوم ستونزې لرئ دا سیاسي حل کوي تجارت جدا کوي د سیاست نه او که چیرته تاسو په دغه شکل ادامه ورکوئ نو تجاران نو همدغه مات ګوټ تجاران پاتې د افغانستان ملت ته خدمت کوي او امارات اسلامي ته وزارت مالیه ته خپل عواید جمع کوي که چیرته دی په دغه شکل ادامه ورکړي دواړه ملکونه دغه پنځه کسه مات ګوټ تجاران دي دا به خدا نه خاصه سبا به خراب شي نو دغه ملت ته به سبا څو خدمت کوي نو زما اساسي غوښتنه دا ده چې وروره تجارت د سیاست نه جدا شي او روابط د دواړو ملکونو اړیکې خې شي کچې ته اړیکې خې نشي د دغه چتر لاندې تجارت بیخي بې اعتماده شوی تجارت د پاکستان سره په هیڅ شکل پر مخ نشي تلای
کور موادان ملي سوداګر هغلی ځلمای چې بس ترغلی او زموږ پښتنې مزواب کړي له خپل دواړو میلمنو او تاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم دوستانو. اوسنۍ خبرونه مو هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تاسو زموږه نور موضوعات زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم تعقیبولی شئ. په پاک او سپیشل رمو سپارم. الله عمل.
قدر من اوریدون کو د روزې د مبارک میاشتې د هر ورځې دعا ابن عباس څخه روایت شوی چې د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د روزې د مبارک میاشتې د هر ورځې لپاره ډیر زیات فضیلت بیان کړی دی او د هر ورځې لپاره ډیر فضیلت او کرامت ډکې دعاګانې ذکر کړی دی چې موږ د روزې د مبارک میاشتې له پیل څخه دغه دعاګانې په ویډیوي بڼه او متن سره ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. هیله ده چې د استفادې وړ وګرځي او موږ به هم په خپلو دعاګانو کې هیر نه کړئ. نو راځئ چې د روزې د مبارک میاشتې د لومړنۍ ورځې دعا په ګډه سره واورو. ای خدایه، په دې میاشت کې مې روژه د روژتیانو روژه وګرځوې. د شپې ژوندې کول مې د شپې ژوندې کوونکو عبادت وګرځوې او په دې کې مو د بې خبرو له خوبه ویش کړې او په دې کې مو د بې خبرۍ له خوبه ویش کړې او په دې کې مو ګناهانې وبخښې. ای د نړیوالو معبوده، او ما وبخشی، ای د گناهکارانو بخشون کیه.